سلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین یو بجې شوې دا نن د اتوار ورځ د 2018 کال د مئی میاشتې 15مه نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري ساعت کې هرکلی کوم. په روان یو ساعت کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو او نیوز پروګرام تړون هم لرو. اورېدل یې مه هېروئ. خو لومړی زموږ د همکار اسرار عالم مومننا خبرونه.
په خبر پختونخوا کې مدني ټولنې وایي په دې صوبه کې د ښځو او ماشومانو پر ضد جنسي تیری او تشدد کې زیاتوالی شوی. د پاکستان حکومت وایي د تحریک انصاف مشر عمران خان به د خپلې بهر ملکي کپنۍ په اړه د پښتنو ځواب په پارلمان کې وایي. او د افغانستان د سولې د شورا او د ګلبدین حکمتیار استازي وایي چې ممکن دا د حزب اسلامي او حکومت موافقه نن د افغان ولسمشر له لورې منظور شي. اوس خبرونو تفصیل. په خبر پښتونخوا کې مدني ټولنې وایي پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیریو پیښې زیاتې شوې دي. په پېښور کې د یوې مدني ټولنې غړي خبر نسیم نن مشال لوته ویل چې په خبر پښتونخوا کې په ماشومانو د جنسي تیریو شپږویشت کیسونه یوازې په وروستیو دوو میاشتو کې رپورټ شوي دي. د ده په خبره په تیرو دریو میاشتو کې د 13 هغو ماشومانو مړی موندل شوي چې پرې جنسي تیری شوی.
خواتین چې کوم دي نو اول خو هغه که داسې څه واقعات وشي نو هغوی اول پولیس سټېشن ته نشي تللی. پر ریپ کیسز کې نن پورې مونږ سره په خیبر پختونخوا کې په 13 کالو کې وګورو نو مونږ سره داسې اگزامپل نشته، ښه کیس سټډیز نشته چې کومو زنانو سره ریپ شوي یا کومو ماشومانو سره ریپ شوي او دوی د قانون دروازې ته تللي او دوی انصاف غوښتنه کړې او دوی ته انصاف ملو شوي.
خو د خیبر پختونخوا حکومت بیا وایي چې د 13 کلونو پرتله اوس په دغه شان پیښو کې کمی راغلی. د یو بل خبر له مخې په ننګرهار کې یو 15 کلنه جنۍ په اور وژل شوې. چارواکي وایي د جلال آباد ښار درېمې ناحیې اړوند د مورسل په نوم یو 15 کلنه جنۍ چې د نهم ټولګي زده کوونکې وه خپل ورندار یې په اور کې سوځولی او سای ورکړي. د ننګرهار د ولی ویان توله خوګیاڼي د مشر لوتول دغه پیښه پرون غرمه مهال رامنځته شوې خو نوموړي د پیښې علت ونه خود. د پاکستان حکومت وایي د تحریک انصاف مشر عمران خان به د خپلې بهر ملکي کپنۍ په اړه د پښتنو ځواب په پارلمان کې وایي. پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید وویل عمران به د پښتنو ځواب ورکوي چې د کپنۍ څه قسمه کاروبار کوو، کلنۍ ګټه یې څومره وه، د دې کپنۍ په وسیله کومو کومو ځایونو کې جایدادونه اخیستل شوي وو. دا وروسته له هغو چې عمران خان په خپله ومنله چې له ټیکس څخه د بچ کېدو په خاطر یې په بهر ملکي کپنۍ جوړه کړې وه. دا براسې حال کې ده چې په پاناما اسنادو کې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د اولادونو نومونو ته راتلو وروسته عمران خان له نواز شریفه د استعفا غوښتنه کوي. د وزیر اعظم په بچو تورونه دي چې له ټیکس څخه د بچ کېدو په خاطر یې په بهر ملکي کپنیانې جوړې کړې. د افغانستان د سولې د شورا او د حکمتیار استازي وایي چې ممکن ده د حزب اسلامي او حکومت موافقه نن د افغان ولسمشر له لورې منظور شي. د افغانستان له حکومت سره د حزب اسلامي د مرکزي پلاوي مشر امین کریم او د سولې د شورا یو مرستیال تورمان سلیم اسوسیټ پریس خبري جان ته ویلي چې دوی هیله لري چې ولسمشر محمد اشرف غني به نن د دواړو خواوو د موافقې وروستۍ بڼه منظور او لاسلیک کړي. اسوسیټ پریس خبري جان وایي چې دا جوړجاړی د ولسمشر غني لپاره چې هڅه کوي د وسلوالو طالبانو ډلو سره هم روغه جوړه وکړي زیات اهمیت لري. افغان حکومت هیله مند دی چې چین به د افغانستان د امنیت او ثبات په برخه کې خپل اغیزمن رول ادا کړي. د افغان حکومت د اجرائیه رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل پرون له پیکینګ څخه په ټلیفون مشاله لوته ویل چې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله پر همدې او نورو مهمو مسلو د خبرو لپاره نن چین ته رسیږي. چین د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د همغږۍ د څورخیزه کمیټې غړی هم دی. د امریکا د بنو چارو وزیر جان کیری د خپل یوې اونۍ د سفارتي سفر په لومړي پړاو کې سعودي عرب ته رسیدلې. د دې سفر موخه په لیبیا، شام او یمن کې شخړو ته د پایټکه ایښودل دي. ټاکل شوی چې په جده کې به جان کیری د عرب بادشاه سلمان او نورو چارواکو سره لیده کاته وکړي. جان کیری به نن ناوخته ویانا ته روانېږي چېرته چې به نوموړی د ایټلی د بنو چارو وزیر سره د لیبیا په اړه د کېدونکو خبرو کوربتوب کوي او بیا به د شام پړه د روس د بنو چارو وزیر سره هم خبرې اترې کوي. همدارنګه جان کیری به بیا په برسلز کې د ناټو د بنو چارو وزیرانو غونډه کې د ګډون لپاره ځي. شمی فعالان وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دیر زور په ختیز ښار کې یو اسپتال د لنډ وخت لپاره نیولې وو. په دې حمله کې چې پرون سهار پیل شوه، د دیر زور د محاصره شوي ښار په لویدیځ کې اسد روغتون په نښه شو. د شام د بشرکونو فعالان چې په برتانیا کې میشت دي وایي په برید کې 15 حکومت پلوه پوځیان وژل شوي او وسلوالو د طبي عملې ځینې کارکوونکي یرغمال کړي. د دوی په وینا په دې حمله کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې هم لږ تر لږه 40 وسلوال وژل شوي دي. حکومتي ځواکونو له 2 ساعته جګړې وروسته روغتون بیرته ونیوه، خو د برمته شوو طبي کارکوونکو درک نه دی لګېدلې. په بنگلادیش کې په 13 ورځو کې د آسماني بجلی پر راپریوتو کې څه باندې 50 وژل شوي. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې وژل شوي کسان زیاتره کروندګر دي چې په خپلو فصلونو او پټو کې د کار پر مهال پرې تند لوېدلې دي. یوکرایني سندرغاړي جمایلا د یوروویژن سندرو سیالي وګټله. 22 جمایلا د کرامیا اوسېدونکي او په خټه تاتاره ده. نن سهار وختي د یوروویژن د یو شپېتمې سیالۍ ګټونکي اعلان شوه. د جمایلا په زړه پورې سندره چې سرلیک یې وو د 1944 کال، په دې سندره کې یادونه شوې وه چې څرنګه په دغه کال کې د شوروي اتحاد ډکټیټر جوزف سټالین له هېواده د ټول قام د ویستلو امر وکړ. د سندرو په دې سیالۍ کې 2 مقام آسټرالیایي او 3 روسی سندرغاړو وګټو. په دې سیالۍ کې چې د سویډن په پلازمینا سټاکهوم کې وشوه، 6 سندرغاړي وروستي پړاو ته رسیدلي وو. د سندرو دغه سیالي په اروپا، آسټرالیا، نیوزیلینډ، چین، امریکا او نورو هیوادونو کې شاوخوا 2 میلیونه کسانو ته خپره شوه. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار اسرار عالم مومن ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان 1 ساعت کې به واورئ. په خیبر پختونخوا کې د مدني ټولنو کارکوونکي وایي په 1300 میاشتو کې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیریو پیښې زیاتې شوي دي.
جنډر بیسډ وایلنس کې مونږ په دې ریسنت 4 میاشتو کې ډېره زیاته اضافه ولیدل. خواتین چې کوم دي نو اول خو هغه که داسې څه واقعات وشي نو هغوی اول پولیس سټېشن ته نشي تللی.
بلخوا د پاکستان د بشري حقونو کمیشن وایي په قبایلي سیمو کې تر ټولو زیات له بشري حقونو سرغړونې کیږي.
په دا یو قانون کې نشته چې ګناه یو وکی او نیول کیږي. د بل افدام د انساني حقوقو خلاف ورزي ده. نو دغه رنګ یو سړی په جیل کې آبازي جیلونو کې خلک دي، هغه سره میلاویدل هم نشته دي.
د قبایلي سیمو د استادانو تنظیم مشروعي وفاقي حکومت د ټولې غوښتنې منلې دي.
تقریبا 20,193 استادان په دې کې افسران هم شامل دي. نو هغه دنه مستفید کیږي او په دې کې هر استاد ته فائدہ راځي.
او 19 پروگرام تړون کې د کور مې په ژوند جواک او تاریخ تفصیل لري.
انګلیزانو نه بس د پارشینار مشهور شو. د دې وجه تسمیه داسې ښیي چې د فارو قبیلې یوه جرګه راغلي وه پارشینار ته. هغه دلته کېناسته او بیا د دې پاړه چینار پاړه نه پاړه چینار.
د مشال سره و تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. په خیبر پختونخوا کې د مدني ټولنې کارکونکو وایي چې په 1300 میاشتو کې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیریو پیښې له نورو وختونو زیاتې شوې دي. د مدني ټولنو د شمیرو تر مخه په 2 میاشتو کې ماشومانو سره د جنسي تیری 6 کیسونه درج شوي دي. دوی وایي چې په دې وروستیو کې یو شمېر داسې کیسونه د قوانینو د موجودګۍ باوجود مخې ته راغلي دي که یوې خوا ته دغه کارکونکي له حکومته د دې کامونو پورته کولو غوښتنه کوي، نو بلخوا صوبایي حکومت وایي چې د تیرو کلونو په نسبت په دغو شان پیښو کې کمی راغلی دی او هلې ځلې روانې دي چې ورباندې کابو وموندل شي. نور تفصیل د ملیحا میرزاده نه.
په پیښور کې د مدني ټولنې غړی قمر نسیم وایي په 1300 میاشتو کې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیری پیښې زیاتې شوې دي.
جنډر بیسډ وایلنس ری کې مونږ په دې ریسنت 4 میاشتو کې ډیره زیاته اضافه ولې د خواتین چې کم دي نو اول خو هغه کدا سي واقعیتو شینو هغه اول پولیس سټیشن ته نشي تللی. پر ریپ کیسز کې نن پورې مونږ سره په خیبر پختونخوا کې په 13 لسو کالو کې وګورونو مونږ سره داسې اگزامپل نشته، ښه کیس سټډیز نشته چې کوم زنانو سره ریپ شوی یا کوم ماشومانو سره ریپ شوی او دوی د قانون دروازې ته تللي او دوی انصاف غوښتنه کړې او دوی ته انصاف ملو شوی. ماشومانو چې کوم ریپ کیسز دي په خیبر پختونخوا کې په 2 میاشتو کې 26 ریپ کیسز رپورټ شوی دي. تحقیق په خیبر پختونخوا کې د مسنګ چلډرن یو نوې فینومینا راوتلې ده. په پیښور کې دا تقریبا 18 ماشومان په 13 میاشتو کې صحیح اغوا کړل شي، ریپ کړل شي او بیا د دې میوټینیټډ باډیز را برآمد شي.
کمر نسیم وایي که څه هم په ملک کې د دغو جرمونو خلاف قوانین شته خو په سمه توګه نه عملي کیږي. د نوخار عصمت آرا چې د پولیو مخنیوي ساسکي ورکونکي او لیډي هیلت ورکر ده وایي چې پر ځان یې د جنسي تیرا پیښي کیس عدالت او د چارواکو تر غوږو رسولې خو تر اوسه انصاف ته سترګې په لار ده.
دا 28 اگست یو شپه وه، زموږ کمرې دروازه ته وډبوله. څنګه موږ تپوس وکړو چې څوک نو چې پولیس والی دروازه کلو کې ستاسو په کلي کې واقع شوې ده؟ بس هغه دروازې للته ورکه، دا 15 کسانو دننه رالي، هغه موږ وتړلو. زما عزت خراب کړلو، بس خفه زه په خپل عزت باندې وم. بیا هغه عزت چې په خپل کور کې تباه شو، که ته په ځنګل کې وې، ته په لاره کې وې، نو ما به ویلو چې زه خیر دی وګوره. دا زه کور وته وم، ځکه ما سره داسې وشو، نو په خپل کور کې موږ سیف نه وو. یو کور ونه راسره ولاړ دی، وروڼه رانه پاتې شو، خیاندې رانه پاتې شوې، مور رانه پاتې شوه. ای ټول وایي چې بس تا دا پریس کانفرنس به تا نه وکړی. بس
په پښتونخوا کې مدني ټولنې پر ماشومانو د جنسي زیاتی پیښو ته په اشاره د ماشومانو د تحفظ صوبایي کمیشن کردار باندې پوښتنې راپورته کوي. خو د دغه کمیشن یو چارواکي اعجاز خان وایي داسې ډېر کیسونه خو اول رپورټ کیږي نه، او چې کوم کیسونه په دې وروستو میاشتو کې مخې ته راغلي دي پولیسو یې په لړ کې خپله کاروایی کړې ده. نوموړی وایي د پوهاوي او د پیښو د مخنیوي کمپین تر څنګ د ادارې او حکومت نورې هلې ځلې روانې دي.
انفورمشن لیول پر نئی دی کمن چې کمپلیټ شامل دي نو وايي موږ دی پریونشن حواله سره هم پدې کې اوبر مس کنټین چې دي چیرې دا چې 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 موږ نه دی مطلب دې روک تام څنګه موو او بل خبر راځي چې پکا غوي چې کوم کلپټ سی پای دا ای دې پراپر څه ځای نه ملي شي نو پدې کې وايي چې زموږ یو سټ اپ موجود دی زموږ په ډایرکشن باندې زموږ د سټرکچرل پروټیکشن یونټ ته لګو چې لګي مور ورک کې 12 سال مسون سره یو ټیچر باندې واپس راځي چې کو هغه د ځاګې لاندې کنسټ تو اسیا یاره مطلب جمع دا د دې چې حال پکې موږ پولیس په کې ڈائریکشن ضرور میں چینل بتائیے کہ تاسو اسپیشل لاج کوم زمند کی پی جن پروٹیکشن ہیڈ بیک ایکٹ تو دے کچھ ہو لگے ہوئے کہ اگے منی فیاض ہے جن میں پائی کے ڈائریکشن فائلز اف سیکشن اف لاز لگول.
اجاز خان وای دغه کمیشن د نور کوي کول لپاره وسایل ته ضرورت ته چې حکومت ور باندې د کانې کول لپاره کوششونه روان دي. بل خو د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار مشتاق غنی وای چې د پخوا پرتلا اوس د جنسي تیرو په پیښو کې کمی راغلی دی.
پہلے کی نسبت تو کیسز بہت کم ہیں،
د مخ کې په پرتلا خو دغه کیسونه ډیر کم دي. دغه بنیادی وجہ دا ده چې د جرمونو په تناسب کې کمی راغلی دی. موږ پولیس تر هر قسمه سیاسي اثر راوستل دي. حکومت د دغه پیښو سخت نوټس اخیستی دی او پولیسو خپل نگرانی زیاته کړې ده. ټولې ادارې بوخت دي او خپل وسره سم د احتیاطي تدابیرو پورته کولو هڅه کوي. په دې وروستیو کې د یوې جنۍ د سوځولو پیښه کې ککړ ټول مجرمان په یوه اونۍ کې دننه ونیول شول چې د پولیسو ښه کارکردګي ښیي. موږ به انشاءالله په هر قسمه جرمونو قابو موندلو کې کامیاب شو.
د مدنی ټولنې کارکونکي وایي که سهم خلکو ته تحفظ ورکول د ریاست ذمہواری ده، خو ورسره د ټولنې میندو پلرونو او استادانو پوهاوی هم ضروری دی. دوی وایي ماشومان هم پر خپلو حقونو خبرول پکار دي چې داسې واقعیت په وخت درج او خلاف یې ګامونه اخستل ممکن شي. دا په داسې حال کې ده چې پر ماشومانو د جنسي تیرې سزا په موجوده قانون کې په ترمیم کولو سره له 2 نه 14 کالو ته سیوا شوې ده او ناقابل ضمانت ده.
د مشال همکارا ملیحا میرزاده وا د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وای چې په قبایلی سیمو کې تر ټولو زیات له بشری حقوقو سرغړونې کیږي او څوک چې له دغه سیمو معلومات راغونډوي نو د هغوی ژوند په خطر سره مخامخ شي. د دوی په خبره په قبایلی سیمو کې بشری حقوقو ضد قانون نافذ دی. نور تفصیل له شانواز ترګزیناورو.
د انساني حقوقو کمیشن وای چې که څوک هڅه وکړي چې ګینه د قبایلی سیمو د زنانو حقوقونه انتها پسندي او ترهګري رپورت کړي نو لواره وژل شي، همدغه وجه ده چې خلک یریږي او دغه قصه نه ریپورت کوي. د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان چارواکي ندیم عباس مشال ریډیو ته وویل پاکستان کې د انساني حقوقو د خلاف ورزي په اړه لټولو زیاته خطرناکه سیمه فاټا ده.
یہاں کے ریکارڈ کو ڈاکیومینٹ کرنا اس لیے بھی پوسیبل نہیں ہے کہ یہاں پہ کیسز بہت زیادہ کم ریپورٹ ہوتے ہیں.
دے وائی چې د دې ځای ریکارڈ په دی وجه هم ممکن نه ده چې د دې ځای نه کیسونه ډیر کم ریپورٹ کیږي، ځکه چې میډیا ته ازادي نشته. د سیول سوسایټي غړي ته خطر ده او که هغوی ریپورٹ کوي هم وژل کیږي. د انتها پسندی او د ترهګری احوال دنیا ته خودل یا د خودو د حقوقو خلاف ورزی ریپورٹ کولونه خلک هم یریږي.
ورزی ہوتی ہے ان کو لوگ ریپورٹ کرنے سے ڈرتے ہیں.
په محمد ایجنسی کې دوه ورځې ورکشاپ چې د یاد ادارې لخوا وشو په ګډونوالو کې د سیمې ځوانان، سماجی او سیمایز تنظیمونه او د میډیا کارکونکو. عربي حسن هم دی ورکشاپ کې ناست او وی ویل
لکه موږ پر قویت نه کوو کنه، هغه هم دا وی چې موږ به لکه خپل ځان مسټ کول په کار دی کنه، چې خپل ځان موږ سټ کو نو بل به ان شاء الله موږ به اول به مشوره طریقې گئی کنه، کوم سوسایټي دغه احترام به کار دی کنه.
او امداد خان چې د خوځو وسیدونکو دی وای چې د انساني حقوقو خلاف ورزي حکومتي اداري پخپل کوي، نو هغه څنګه
دا خو دوی پخپل پولیټیکل انتظامیه چې کوم دی عادي چې کوم اف سی آر دی، دوی خپل ځان له قانون جوړوي دغه مطابق دوی چلیږي. دا یو قانون کوم نشته چې ګناه یو وکي او نیول کیږي دی بل دی کې نیول کیږي، نو دا هم د انساني حقوقو خلاف ورزي ده. نو د غرنګ یو سړی په جیل کې آبازي جیلونو کې خلک دی اغه سره میراویدل هم نشته دی.
په محمود جنسی کې په اول وار د بشري حقوقو د کوم تنظیم لخوا په حقوقو خبره وشوې چې په دغه غونډه کې ناستو ګډونوالو وویل هغوی ترې ډېر څه زده کړل او کوشش وکوي چې هغوی هر کور او حجرې ته د بشري حقوقو دغه خبره ورسوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
لکلونو راهیسی روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري؟ او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدورۍ کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اوریدلای سي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په دې وروستیو کې د پاکستان سره د امریکا او افغانستان اړیکې یو ځل بیا خراب شوې دي. کابل او واشنگتن له اسلام آباد غواړي چې په خپل خاوره موجود او افغان طالبانو خلاف سخت قانونه واخلي، خو پاکستان وایي دوی د لړکی ډیر برلاس نه لري. بشیر غواخ په دې اړه رپورت لري چې د درو وانو خرابې اړیکې به په سیمه کې پر امنیت او افغان طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې په کوششونو سمره اغیز وکړي.
تیر ورځ د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی واشنگتن کې خبر اعلان تول چې د پاکستان سره هی اړیکې غواړي. د نوموړي په خبره د امریکې او پاکستان اړیکې ځکه کله کله خراب شي چې واشنگتن له اسلام آباد د ترهګرۍ سره په مبارزه کې لا نور ډیر کار غواړي. نوموړي دا خبرې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو د سرکار سرتاج عزیز د خبرو په خبرګون کې کړې. سرتاج عزیز د جمعې پر ورځ سینټ ته ویلي وو چې پاکستان لپاره د اتو اف 14 جنگي الوتکو د پیسو نه ورکولو له وجې د دواړو هیوادونو اړیکې خراب شوې دي. د جارج ټاون پوهنتون استاد کریستین فیر وای پاکستان د حقانی ډلې او نورو هغو طالبانو خلاف ګامونه نه اخلي چې افغانستان کې بریدونه کوي، نو ځکه باید ورسره هیڅ قسمه مرسته ونه شي.
پاکستان به طالبانو خلاف هیڅکله عملیات ونه کړي، ځکه چې دا مهم ستراتیژیکي اساسې دي. همداراز حقانی شبکه هم چې پاکستان لپاره تر طالبانو ډیر اهمیت لري، ځکه چې د تشدد پر رامنځته کولو ډیر تکړه دي، نو پاکستان به هیڅکله افغان طالبانو مذاکرات ته حاضر نه کړي. که هغوی دا لوبه په جګړه ګټلای سي نو ولې خبرې وکړي؟ ډیر پاکستانیان به وایي چې دا ته څنګه ویلای سي، ځکه چې پاکستانیان هم له ترهګرۍ ځورېدلي او ځورېږي. زه وایم دا د پاکستان د پالیسیو نتیجه ده.
یاد دې وي چې دې وروستیو کې د امریکې کانګرس خپل حکومت د پاکستان لپاره د اف 14 الوتکو له اخیستو منع کړ. کانګرس وایي چې پاکستان د حقانی او نورو وسلوالو ډلو مرسته کوي، نو ځکه باید د مرستې په ځای دې پرې لا نور فشار واچول شي. اسلام آباد دا تور نه ردی. د پاکستانی پوز پخوانی افسر بریګیډیر سعد محمد خان وایي پاکستان باید نور د خپلو ګټو لپاره د لاسپوڅو ډلو استعمال پرېږدي.
چې کله امریکا فشار واچی نو لوگوں ته کې جنگ کې کمی راشي او بیا دوباره تورشي چې بیا دوباره تورشي بیا امریکا هغه ځنه فشار واچی. بل د امریکا کانګرس چې کوم دی هغه شدید د پاکستان خلاف دی. او کو تاسو کتل چې د F-16 چې کوم دی هغه منه کړې خو نه دي خو چې کومې پیسې هغه د پاره مقرر شوې $1,000,000,000 هغه امریکا ودرولې کانګرس ودرولې.
په همدې حال کې سرتاج عزیز سینټ ته ویلي چې پاکستان د وسلو والو ملاتړ نه کوي او د حقانی سره د دوی د اړیکو په اړه کوم کرا ثبوتونه نه دی وړاندې شوي. خو څه موده وړاندې نوموړي په امریکا کې په خپلو خبرو کې ویلي وو چې پاکستان ځکه پر افغان طالبانو کنټرول لري چې هغوی هلته اوسي او درملنه یې هلته کیږي. کابل کې د امنیتي چارو څېړونکی حکمت اعظمي وایي د پاکستان افغانستان او امریکا خرابو اړیکو ته په کتو سره د طالبانو سره په خبرو سیاسي روغه جوړه نشي راتللی.
که چیرې پاکستان دا وایي چې زه رول نه پر لرم نو د سرتاج عزیز اخیرنۍ خبرې د دې سلف کنټراډکټر دی چې موږ د په پاکستان کې اوسېږي او موږ اصول ته راوستلی شو. دا خپل کنټراډکټ دا خپل زده نقیص خبرې دي د سرتاج عزیز. ما په فکر باندې دا په اخیر دا ورځې په اخیر کې دې ته لار چې بیا افغان فقط نظامی آپشن څخه کار واخلي او طالبانو پر وړاندې باندې نو زه فکر کوم بل لار حل نشته ده.
یاد دی وی چې 13 میاشت کابل کې د طالبانو ځانمرګ برید کې 45 کسان وژل شول چې تر هغه وروسته افغان ولسمشر ویل دوی با 16 نه کوونکو طالبانو ته سخت ځواب ورکړي. تر دغه وروسته په ترهګری تورن شپږ طالبان هم پانسی شول.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو 2,110 15,360 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو .com باندې صفه اوریدل شي.
د قبایلی سیمو د استادانو تنظیم او مشر خان مالک محسود ویلی چې وفاقي حکومت د دوی ټوله غوښتنې منلې دي او په دې لړ کې نوټیفیکیشن هم ترلاسه کړی دی. د قبایلی سیمو استادانو له ډېرې مودې راهیسې په اسلام آباد پرس کلب مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړې وه او له حکومت یې غوښتل چې د نوکریانو کې ورته ترقی ورکړل شي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر د قبایلی سیمو استادانو له مشر خان مالک محسود سره مرکه کړې او په سر کې تری پختلی چې آیا حکومت د دوی ټوله غوښتنې منلې دي.
نوټیفیکیشن اعلان خو ما خیال په 9 تاریخ شوی خو ما د هغې د پاره دا فیصله کړې وه چې څو پورې ما ته په لاس باندې نوټیفیکیشن میلاو نه شي چې زه یې وګورم دومره پورې زه به درنه نه ختم کوم. اگر چې گورنر اقبال محمد ظفر دګړه ما ته درنه ته هم فون کړی و چې ته دا درنه ختم کړه ما ویل چې دومره پورې دا سر نه ختم کېږي چې څومره پورې زه پوره په دې باندې اطمینان بخش نه شم. نو په 13 مئی باندې ما ته په اسمبلی فلور باندې دا نوټیفیکیشن د خپل پارلیمان لیڈر لے طرفا ملاو سے ٹول میڈیا سامنے آغا چھ ما ہو کا تے جنا ز پورا مطمئن ہم تقریباً 20,193 استادان پدے کے افسران ہم شامل دی نو آغا دن مستفید کیجی او پدے سے ہر استاد تا فائدہ راسی او دا چھ سنگ ما گوشتے وا چھ 1/7/2012 نا بازا اپ گریڈیشن واڑ نو آغے سے بالکل آغا ڈیٹا کلے شوے دے اگے شان ما تا ملاو شو او دے دینا با تقریباً پورٹولا پاٹا کے پہاڑا ایجنسی کے پہاڑ ایف آر کے انشاء اللہ پر دیر لگ
خان مالک صاحب دار تو ہے دیکھ دا پیسو مسئلہ واز چکل دغل تا درغلے امانو دیکھ دا پیسو دا چی تاسو نہ عرب روپے وی حکومت وی چی دا پا تاسو پا یک مشت نمیلاوی گی نو پا آغی بانی سے فیصل ہوشوا
نو پا آغی شد زما خیال دادے چی دما دے ایجوکیشن تقریباً 3 عرب آس پاس روپے وی نو آغا یک مشت دے اول چو مش با تاسو تا دیر کی پا دیش دے ٹائم او دا وقت ضرورت نشتا پا آغا باندے حکومت دیر پا خواشی باندے اظہار وکڑی او پا غی باندے راضی شد
تو وای چې دې دوران تاسو سره حکومت نورې سوادي سرجمنې سر لوزونه وکړل چې د فاټه د تعلیم یعنی د قبایلی سیمو د تعلیم په حواله سره
ان شاء الله چې ما ته وخت د گورنر جناب عزت ما ظفر جګړه سره په پنجاب هاوس کې ملاقات شوی و نو په دې شه د ویلو چې د دنه مسائل د فاټه سیکریټریټ سره تعلق لري نو ان شاء الله د ما ته په دې مخامخ وویل چې ان شاء الله چې څنګه تا درنه ختم شي نو ان شاء الله تاسو سره به موږ د فاټه تعلیمي اصلاحات باندې میټینګ کوو.
د مشال مرکه
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر بیا غینې پس په ډیستریټ کې
منګل ته دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
د قبایلی سیمې کورمې صدې بازار یو لوی تجارتي مرکز دی چې پکې تر 2000 پورې دکانونه دي خو په دې وروستیو کې پوځي عملیاتو له وجې دغه بازار ترل شوی و او د خلکو کاروبارونه هم اغیزمن شوي وو. د پوځي عملیاتو وروسته د کورمې ځینو سیمو ته د بیکوره کړل شوي خلکو ستنولو لړۍ هم شروع شوي خو کاروباریان دې سره خوشاله دي که یو خوا نو بل خوا دوی دا هم وایي چې باید په دغه بازار کې اوسل بیا کاروباري هلې ځلې پیل شي. د مشال ریډیو خبریال طارق اورکزی د صدې بازار له دکاندارانو سره خبرې کړې دي. تفصیل یې په دې رپورت کې.
په منځنی کورما کې یو اوږده موده د وسلوالو په ضد عملیات وشول خو اوس هلته کې د امنیت وضعیت ښه شوی دا او بیکوره شوي خلک ورته بیرته ستنه شوي دي. په سیمه کې خپلو کورونو ته په ستنېدو قضایي خلک خوشحاله دي نو بلخوا د سادې بازار دکانداران هم خوشبینه دي او وایي چې دې سره به په بازار کې په تجارت ښه اثر وغورځېږي. د دکاندارانو تنظیم یو مشر حاجي منور خان او رغزی مشال لوډیو ته وایي
داسې کله خپلو کورونو بل آباد شي لکه زموږ خال څه پېښور کې دي څه چېرته دي خو کار مینه بهر دي نه دا خل به روشي ټول پلو کورونو ته دا کسان بیا چسوره خالدی به ټولو کوزیږي. صدې بازار ده صدې بازار کې به سودا وکړي کچا د کورس څو ضروره سامان دي صدې بازار کې میلاویږي ورته صدې بازار دکاندار مار پسې کور روان دي دوی دوی ته باندې دې به میلاویږي.
د مرغان سیمې یو بل دکاندار صدیق خان مشال لوډیو ته وایي
دا نوې میوه چې رسیده قدرتی دا یو خیجه دی یو کورکوچوک دی وښو او مندته شو او لچا شو او هغه شو دا هغه انور شو نردانا شو دا ډیر کیږي او دا خلق پاک زوی بن موجود وو وارغلو کامیاب شو نو دا شای په بازار ته مو ته رامات شي په دې بن مو ته راحت ډیر روشي بازار نه بخریج بل ته شي.
او راکسو او خیبر سره په پوله په منځنی کورما کې د زیاتره خلکو ژوند په کار کروان دی ولاړ دی. خود شمخي اوسیدونکو او دکاندار محمد نصر الله مشال لډیو توای کلنه چې په سیمه کې پوځي عملیات شروع شوه دي د بازار ضرورت پوره کول لپاره خوراکی توکي د نورو سیمونو راوړي چې دا دوی ته ډېر ګران پریوزي.
هغه ځای کې زیاتره پاسل غنم کیږي جوار کیږي میه کیږي کورخی کیږي او شرشم کیږي آلو کیږي آدې کې کدو کیږي ټنډه کیږي دا شونت کله آدې وشي بازار ته خلک لوبوسي د خلکو روزګار سره خوي دکاندارانو د بازار روزګار سره خوي.
په سیمه کې الشیزو مسوزو زهمش او پړچم کړي هغه سیمه دي چرته کې زیاتره علاقې له وسلوالو څخه د پاکه کې دورسته خلک ورته ستنه کړی شوي دي. طارق اورکزی مشال رادیو پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو په بغلان ولایت کې په ځانګړي ډول مرکز پولی خمری ته نږدې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړو زور اخیستی. په همدې حال د بغلان امنیتي چارواکي اداره دوی چې ګواکې طالبانو پولی خمری ته نږدې د چشمشیر سیمه نیولې ده. په بغلان کې تازه تاوتریخوالي او د جګړو شدت د دې ولایت زرګونه کسان خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي. نور تفصیل زموږ د همکار رضوان مرادنا.
د بغلان د امنیت قومندان دا راپورونه ردوي چې ګواکې پلی خمری ښار ته نږدې د چشمه شیر سیمه وسلوالو طالبانو نیولې ده. جنرال ایوز محمد نظری تېره شپه ازادي راډیو ته ویل امنیتي ځواکونه پر دې سیمه پوره کنټرول لري.
چشمه شیر د دولتي ځواکونو په لاس کې ده، د هغو اتلانو په لاس کې ده چې خپلې سینې سپر کړې دي او له خپلې مځکنۍ بشپړتیا او خپل هیواد څخه دفاع کوي.
تر دې مخکې د بغلان دولتي شورا یو غړي فیروزالدین ایماق ازادي راډیو ته وویل چې پلی خمری ته نږدې د چشمه شیر سیمه د طالبانو لاس ته پرېوتې ده. په همدې حال کې وسلوالو طالبانو هم پر خپل ویبپاڼه ادعا کړې ده چې د چشمه شیر سیمه او ورسره بازار نیولې دي. د بغلان د امنیت قومندان د چشمه شیر د سقوط خبره ردوي خو دا مني چې د بغلان په مختلفو برخو کې دا مهال د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د راپورونو له مخې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو په شدت سره د سیمې خلکو له افغان سرتېرو خپل ملاتړ ښودلی او ځینې ولسي پاڅون کوونکي هم د جګړو سیمو ته تللي دي. لمیاشت راهیسی د بغلان یو شمیر سیمې په ځانګړي ډول ډنډ شهاب الدین او ډنډ غوري د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سختو جګړو شاهد وي. په بغلان ولایت کې د وروستیو جګړو او تاوتریخوالي له امله زرګونه کورنۍ بې ځایه او له ګڼو ستونزو سره مخ شوې دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو په روان یو سات کې اونیس پروګرام تړون هم لرو او اوریدل یې مه هیروئ. د ماسپخین یو نیمه بجه کیدونکو د لومړی لنډ خبرونه د اسرار عالم مومن ناورو.
په خبر پختونخوا کې مدني ټولنې وایي پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیریو پیښې زیاتې شوې دي. په پېښور کې د یوې مدني ټولنې غړي قمر نسیم نن مشال ریډیو ته وویل چې په خبر پختونخوا کې په ماشومانو د جنسي تیریو شپږویشت کیسونه یوازې په وروستیو دوو میاشتو کې رپورټ شوي دي. د په خبره په تېرو دریو میاشتو کې د اتلس هغو ماشومانو مړی موندل شوي چې پرې جنسي تیری شوی. خو صوبایي حکومت بیا وایي چې د تېرو کلونو په نسبت اوس په دغه شان پیښو کې کمی راغلی. د یو بل خبر له مخې په ننګرهار کې یوه 15 کلنه جنۍ په اور وژل شوې. د ننګرهار د والي بیان ته ولا خوګیانی د مشال ریډیو ویل دغه پیښه پرون غرمه مهال رامنځته شوې خو نوموړي د پیښې علت ونه خود. د پاکستان حکومت وایي د ترک انصاف مشر عمران خان به د خپلې بهر ملکي کمپنۍ پړه د پښتنو ځواب په پارلمان کې وایي. دغه خبره پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې تر اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید وروسته له هغه وکړه چې عمران خان منلې لټک سره د بچ کېدو په خاطر یې په بهر ملکي کمپنۍ جوړه کړې وه. د افغانستان د سولې د شورا او د حکمتیار استازي وایي چې ممکن ده د حزب اسلامي او حکومت موافقه نه د ولسمشر له لوري منظور شي. د افغانستان له حکومت سره د حزب اسلامي د مرکزي پلاوي مشر امین کریم او د سولې د شورا یو مرستیال تورمن سلیم اسوسیټ پریس خبر ایجنسی ته ویلي چې دوی هیله لري چې ولسمشر اشرف غنی به نن د دواړو خواوو د موافقې وروستۍ بڼه منظور او لاسلیک کړي. د امریکا د بونسر وزیر جان کیری د خپل یوې اونۍ د سفارتي سفر په لومړي پړاو کې سعودي عرب ته رسیدلې. د دې سفر موخه په لیبیا، شام او یمن کې شخړو ته د پایټکه ایښودل دي. او یوکرایني سندرغاړي جمایلا د یوروویژن سندرو سیالي وګټله. 2 کلنه جمایلا د اکرام یو سیدونکو په خټه تاتا را ده. نن شپه نوموړي د یوروویژن د یو شپېتمې سیالۍ ګټونکو اعلان شوه. د جمایلا په زړه پورې سندره چې سرلیک یې وو د 1944 کال په دې سندره کې یادونه شوې وه چې څرنګه په دغه کال کې د شوروي اتحاد ډکټیټر جوزف سټالین له هېواده د دې د ټول قام د ویستلو امر وکړ.
او اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخې د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
دنیا ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې چیف جسټس انور ظهیر جمالی ویلي دي چې تر څو مناسبه قانون سازي و نه کړی شي تر هغه کمیشن نشي جوړې دي. ورسپانه لیکي چې د چیف جسټس لخوا د قانون سیکرټر ته لیکل شوی جوابي خط نه دا خبره واضح کیږي چې حکومت د خپل جوړ کړی ضابطه کار تر لاندې کمیشن چې څنګه چلول غواړي سپریم کورټ لپاره هغه د قبولولو وړ نه دي. نو د فیصلې وروسته اوس حکومت سره د پاناما لیکس په معاملات د پلټنو لپاره لارې محدودې شوې دي او ورسره د پوزیشن خبره اوریدو او ټی او آرس په معاملې ورسره د رابطې کولو نه علاوه بل کوم لار نه ده پاتې. ورسپانه لیکي که حکومت ملک د حالاتو نه وستل غواړي نو اپوزیشن سره د په ګډه ټی او آرس جوړ کړي، ځکه چې د حکومت لپاره ضروری شوی ده چې د سپریم کورټ د خبرګون راتللو وروسته په دې معاملې د نور د ځنډ نه کار نه اخلي. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د پاناما اسناد وروسته د ملک په سیاست کې چې کم بحران پیدا شوی دی د اورس تیرېدو سره نور هم کړکې چن کیږي. اپوزیشن ګوندونو د وړاندې نه حکومتي ټی او آر د منلو نه انکار کړی دی او اوس د سپریم کورټ لخوا د کمیشن جوړولو نه هم انکار وکړی شو. نو خبر دا وی چې حکومتي او اپوزیشن ګوندونه په ګډه سره د صورتحال نه د وتلو کوشش وکړي، ځکه که دا معاملې زر تر زره حل نه کړی شو نو حکومت لپاره مشکلات زیاتې دی شي. ورسپانه لیکي په حکومتي کیمپ کې شامل خلک کدا غني چې کدا معاملې اوګده کړی نو په ګټه وي، خو دا ورلا یاد ساتل پکار دي چې مسله فیصله څومره اوګدیږي نو هغه هلکیږي نه بلکې زیاته کړکېچنه کیږي. نو حکومت سره اوس هم وخت شته او اپوزیشن سره د تماس ونیسي چې تحقیقاتي کمیشن جوړ کړی شي. جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان د شماریاتو ادارې د ګرانۍ په حق له خپل جاري کړي راپور کې ویلي دي چې د وریجو، دالونو، غوښې او ال پی جی په شمول څوارلس شیانو په نرخونو کې اضافه شوې ده. ورځپاڼه لیکي چې په ملک کې د روژې میاشت راتللو نه وړاندې د مصنوعي ګرانۍ د لارې د ولس نه زیاته ګټه کول د تاجرانو او دکاندارانو معمول جوړ شوی دی. ورځپاڼه لیکي چې د حیرانتیا خبره خدا ده چې دا هر څه د اسلام په نوم جوړ ملک پاکستان کې هر کال کیږي، خو حکومت او یا کومه اداره یې په سنجیدګۍ سره نوټس اخستو لپاره تیار نه ده. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار دی چې د روژې په میاشت کې دی د ضرورت د استعمال شیانو نرخونه په خپل ځای ساتي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ډیپلومیټ مجله لیکي په پاکستان کې د عدم برداشت او سختریزۍ د مخنیوي لپاره ضروری ده چې په تعلیمي نصاب کې اصلاحات وشي او د نفرت خورولو مواد ترې لرې کړل شي. بلخوا ایپی خبری اجانس لیکي نړیوال مالیاتي فنډ وایي افغانستان د خپلې اقتصادي بودیجې په پروسه او مالی څانګه کې د اصلاحاتو په لړ کې پرمختګ کړی، نو ځکه ورته دوی نوې قرضه ورکوي. د دواړو مقالو غټې برخې له اسرار عالم مومن اورو.
دی ډیپلومیټ مجله لیکي پاکستان د مذهب په بنیاد له هندوستانه بیل شو او بیا د یو پاکستانی قوم جوړولو لپاره مذهبي بیانې وکارول شوې چې لوج یې په دې هیواد کې غیر مسلمو ته کمتره قتل کیږي. د مذهبي ازادۍ په اړه امریکایي کمیشن په دې وروستیو کې یو رپورټ خپور کړی چې سرلیک یې دی په پاکستان کې د عدم برداشت خوونه. په رپورټ کې راغلی دی د پاکستان د سرکاري سکولونو تعلیمي نصاب چې لږ تر لږه یو څلوېښت میلیونه زده کوونکو ته ښودل کیږي، پکې داسې مواد شامل دي چې لقطتونو سره د نفرت سبب جوړیږي. د پاکستان تعلیمي نصاب په دوو حوالو سره د عدم برداشت خبرولو وجه جوړیږي. د نصاب په یوه برخه کې د تاریخي بد اعتمادۍ او له هندوستان سره د دښمنۍ مواد شامل دي. همداراز د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمیر جنگونو او کشمیر شخړې له کبله هم په تعلیمي نصاب کې د هندوستان ضد مواد شامل کړل شوي دي. د تعلیمي ادارو په نصاب کې هندوان کمتره او د اسلام دښمنان ښودل شوي دي او حمله دې کبله د پاکستان دننه هم د هندوانو او نورو اقلیتونو پر ضد نفرت پیدا کیږي. نه یوازې دا بلکې په پاکستان کې له هغه قانونو اهم کرکه کیږي څوک چې له دې هیواده د جدا کېدو خبره کوي، ځکه چې دغه د یو اسلامي هیواد سلامتیا ته خطر ګڼل کیږي. بلخوا پی خبر ایجنسی لیکي ایم ایف یا نړیوال مالیاتي فنډ ویلي دي چې دوی به افغانستان ته د نوې قرضې ورکولو لپاره له دې هیواد سره خبرې کوي چې دا رنګ دې هیواد جنگ ځپل اقتصاد خشي. د مئی په 14مه د افغانستان د مالی حالت جاج واخیستل شو. له هغې وروسته ایم ایف ویلي دي دوی ډېر خوشاله شو چې افغانستان د خپل اقتصادي بودیجې په پروسه او مالی څانګه کې د اصلاحاتو په لړ کې پرمختګ کړی. یاد اداره وایي د سختو حالاتو باوجود افغان حکومت د ایم ایف لخوا وړاندې شوی اصلاحاتي پروګرام په کامیابۍ سره عملي کړی دی. خو نړیوال مالیاتي صندوق وایي په افغانستان کې د روانې جګړې او ناټو ځواکونو وتو سره د دې هیواد اقتصاد ډېر کمزوری شوی. دا اداره تمه لري چې دې کال کې بعد افغانستان اقتصاد 2% زیات شي، کوم چې بعد تیر کال پرتله لږ زیات وي. خو که چیرې امنیتي حالات خرابیږي او د نړیوالو مرستې ورو کیږي، نو د اقتصادي پرمختګ د غرفتار به نور هم خراب شي. همداراز ایم ایف وایي د افغانستان د بانکونو په نظام کې هم نورو اصلاحاتو ته اړتیا ده.
تاسو مشال ریډیو ته غږ اوریدونکو، په یورپ کې د سندرو لوی سیالۍ یوروویژن د یوکرین سندرغاړي جمالا ګټلې ده. سندرغاړي جمالا سندره 1940 وه او تر ټولو زیات 1540 یې واخیسته. په دې سیالیو کې آسټرالیا په دویم نمبر او روس په دریم نمبر راغلی. نور تفصیل د عصمت ساروان نورو.
اوکراینی سندرغاړي جمالا د ایروویژن سندرو سیالی وګټله. دودیش کلن جمال چه ده کریمیاو سیدون کیاو پا خطه تاتار ده تیرش پا ده ایرویژن ده یو شپیت میسیالی گتون که ایلان شوه. ورپسی مقام استرالیایی او روسی سندرغارو وگاته. پا دی سیالی که چه ده سویدن پا پلازمین استوکولم که وشوه شپاگ ویش سندری چه روستی پراو ترسیده لیوی خبریشوی او ده اتکل لمخی پا اروپا، استرالیا، نیوزیلند، چین، امریکا او نورو هیوادونو که شاوخوا 200 میلیون تنو ولیده. جمال ده جایزه ده ترلاسه کولو پا محال وویل چه هر زای سولا و مینه غواری.
I know that you sing song about peace and love, but actually I really want peace and love to everyone. Thank you, Ibra!
د دې سندره چې 1944 نومیږي هغه وختونه یادوي چې د پخوانی شوروي اتحاد دیکتاتور مشر جوزف ستالین په 1944 میلادي کال د منځنۍ آسیا د یو ملت د تبعید کېدو امر کوي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د جماله حیرانوونکې اجرا او برای وستای دا دوهم ځل دی چې اوکراین د ایروویژن د سندرو سیالي ګټي. تر دې پخوا په 2004 میلادي کال کې هم یوې اوکراینۍ سندرې لومړی مقام خپل کړی و. د جماله د بری له کبله به راتلونکی کال د ایروویژن سیالیو کوربه اوکراین وي.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خپرونه هارون باچا هنري ګړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو راځو او نیز خپرونې تړون ته. د نن په پروګرام کې د کورمې په ژوند جواک او تاریخ تفصیل درکو. د دې پروګرام جوړونکی بوریوال کاکړ دی.
د مشال رادیو د اونیزی خبرونه تړون اوریدونکو زه بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د قبایلی سیمې کورمې په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. د خبرونه په پایل کې به د کورمې جغرافیا او هلته میشتي قبیلې درو پیژنو. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه واورئ. ورپسې هلته د میرمنو د ژوند حالت ته کتنه کوو. د کورمې د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار په اړه مهم درته معلومات راوړي او د خبرونې په پای کې به د دې سیمې د یو شمیر نومیالیو شخصیتونو په اړه واورئ. د خبرونې پایل د کورمې له جغرافیا هلته له مرکز او نورو وړو شارګوټو او میشتو قبیلو کوو. له تاریخ پو پروفیسر جمیل کاظمی څخه مې وپوښتل چې د کورمې پر جغرافیا رڼا واچوي. نو هغه وویل
جغرافیه روغه داسې ده چې کورمه په جنوب باندې د افغانستان دا ټوله ننګرهار صوبه پرته ده چې د جلال آباد تاته پته د خلافه ده او دې په مغرب شمال کې خوست پکتیا ده مشتق طرف ته د تیرا ده اورګزی علاقې.
پروفیسر جمیل کاظمی وویل کورمه د مرکز ترڅنګ ځینې نور شارګوټي هم لري.
د کورمې د خلافت ده هغه پارچینار اوس یادیږي خو د دې زور نوم توتکی و. انګریزانو نه بد دا پارچینار مشهور شو. د دې وجه تسمیه داسې ښیي چې د پارو قبیلې یوه جرګه راغلې وه پارچینار ته هغه دلته کېناسته او بیا د دې پارچینار شو. خو بهرحال اوس توتکیم خلک یادوي او پارچینار هم خلک یادوي. پارچینار ډېر ښایسته دی. یو تحصیل دی تحصیل څه ده ورته وایي په لوور کورم کې ده لوی بازار دی او دې نه علاوه بیا لاندې بل د تحصیل علیزی دا درې ورکوټې غوندې بازار هم لري.
له پروفیسر جمیل کاظمی څخه مې پوښتنه وکړه چې په کورم کې د پښتنو کومې قبیلې ژوند کوي. نو هغه وویل
اپر کورم کې ټول هغه قبیله څه ده هغه توري دي اور سره بنګخ دې نه علاوه دې کې سنمه دې فارسیبان هم شته پرچمکري دې کې اوسي د شیرزی دې کې اوسي زمشت
د تړون خبرونی په دې برخه کې د کورمی د ولس پر ژوند جواک خبرې کو. په یاد سیمه کې می د ځوانانو د چارو لافعال او د کورمی د زده کوونکو سازمان له مخکښ واحد الله سره مرکه وکړه. له نوموړي می وپوښتل چې د سیمې ولس یې پر کومو موکو خوشحالۍ لمانځي. هغه وویل د کورمی ولس هم په خوشحالیو کې د پښتنو له نورو سیمو بیل نه دی. ده وویل
یو خوشحالی خو لکه خاص کر کې زمونږ په کورنۍ کې د ودونه وي یا د چا بچي وشي یا کوژدن وشي یا داسې نورې خوشحالۍ وي. مخکې خو به چې څوک بهر ملک نه راغلل د هغې په وجه به ډېرې خوشحالۍ کېږي.
واحدالله وایي د کورمی ولس د خوشحالۍ غوندې د غم پر وخت هم له یو بل سره پوره غم راځي او مرستې کوي.
خپل کلي کې خو څه کوي چې داسې نږدې څلور پنځه کلي وړاندې یو کس یا یو څوک وفات شي نو زموږ د نږدې کلي خلک هلته کلاړ شي هغوی سره لکه په قبر کې هغوی سره لکه په نور داسې څه مرستې ضرورت وي د مېلمستیا دپاره هلته کې حجرې وي د کلو هلته کې لکه مېلمانه را شي د لرې لرې سیمو نه او ډېر لکه په ښې طریقې سره د هغوی مېلمستیا کوي او چې کوم غمزتلي کور نه وي هغوی سره لکه هغوی خپله غمرازي شریکوي. لکه څنګه په خوشحالۍ کې زموږ خلک ډېر لکه ښه طریقې سره همداسې په غم کې هم ډېر لکه په مینه او ډېر په اخلاص سره هغوی سره شریکېږي.
واحدالله وویل پر کورمه سخت حالات تیر شوي خو ټولنه یې دومره نه ده ځپل شوې لکه د نورو سیمو. ده یې بېلګه داسې بیان کړه.
بد امنی راغلی دی زمونږ خلکو ته نقصان رسېدلی دی ډېر زیات چې د هغې عضله داسې اسانۍ سره نه کېږي لکه څنګه عملي اقدامات په کار دی هسې نه دی روان. وسایل چې کوم دي یا روزګار چې کوم دی هغسې نشته خلکو ته ستونزې ډېرې دي خو د دې مطلب دا نه دی چې هغې کوم خپل هغه روایات دي هغه دومره حده پورې چې کوم دی هغه هغه پرېږدي مطلب په یو بل باندې اب روسیې ته هم پاتې نه شي. نو په کورمه کې خو چې څومره زه ګورم حالات خو الحمدلله ډېر ښه دي.
نوموړي د کورمی په ټولنه کې ښه دودونه داسې یادول
لکه څنګه زمونږ د خادی او د غم په موکو باندې چې کوم د خپلو افرادو سره د کلي قوم ملت چې کوم دی یووالی دی دین علاوه چې کوم زمونږ د جرګې سیستم دی چې هغې کې لکه د دوو ترمنځ فیصله کول وي خو دا باید چې لکه نن سبا د جرګې سیستم کمزوري شوي په دې ده چې هغه سې نه دی پاتې لکه مخکې پاتې ده چې کوم هغه مخادی کې د خلک یو بل ته ورتلل هغه په کار دی چې هغه پاتې شي حجرې ثقافت دی چلته به میلمه راغلو د ټولو په ګډه به چې کوم دی ښه میلمستیا کوله د اخترونو په موکې دي او دې کې پیدا دا ده چې خلک یو بل سره مینه محبت او د پښتو هغه کلچر هغه چې کوم دی هغه ژوندی پاتې کېږي.
واحدالله وویل ځینې داسې دودونه او عادتونه د نورو سیمو غوندې په کورمه کې هم شته چې د ده په وینا باید لاس ورڅخه واخیستل سي.
په کار د موږ هر بچي ته قلم ته لاس ورکړو د ټوپک چې کوم ظلم دی او زیاتی دی چې دا تېرو دېرو کالونه زمونږ په پښتنو کې را روان دی او دې سره لکه زمونږ ټول پښتانه چې هغه هغې غاړي ته دي او په دې غاړي ته دي دنیا کوم دی ته ورسېده زمونږ خلک مرسې دی ټوپک سره هغه لوبې کوي. نو باید چې دا ټوپک او دا د نورو په لسونو چې دا لوبېدل دا پرېږدولی شي او دې نه علاوه خاص کر زمونږ کورم کې چې کوم دی د سیکټریزم لږ ډېره مسلې دي هغه په کار د پرېږدولی شي. دا ډېر بیکاره یو رسم دی چې کوم دا په جنکو باندې یا په جنناو باندې دی چې کوم خپل مونږ باندې دا پیسې اخلي د خلک دا لکه بالکل ستا په کورمې کې زه به دا ټولو خپل د کورمېوالو چې څومره زمونږ د کورم خلک دي هغوی ته به یو کورمېوال په حیث دا زه سوال کوم چې تاسو مهرباني وکړئ داسې کوم یو ناحقه طریقه دی نه په اسلام کې شته او نه په پښتو کې شته او نه په یوې معاشرې کې شته او دا مونږ خپله کړي دی باید چې دا مونږ پرېږدي.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونی په دې برخه کې په کورمه کې د میرمنو ژوند ته کتنه کوو. له یو ځای فعالی او د امپل لزده کوونکی فائزه جاوید سره مې په دې اړه خبرې وکړې. له نوموړي مې وپوښتل چې د بشري حقونو په رڼا کې په کورمه کې د میرمنو ژوند ته څنګه ګوري. نو هغې وویل کورمه د تعلیم او میرمنو د ژوند په لړ کې تر نورو قبایلي سیمو ښه ده، خو د دې په وینا بیا هم تعلیم سته خو هم میرمنو ته هغسې حقونه نه دي ورکړل سوي لکه څنګه چې په کار وي. دې وویل
سړي ښدي لکه هغه ډومیننت دي که نه غالب دي او ښځې به سړیو په حکم چلیږي. نو لکه بیا نور ایجوکیشن حوالې سره تللو کښې نور ایجنسیانو مقابلې کښې کورم ایجنسي مخکې دی، کورم ښه دی لکه اورتل ایجنسي ده، خیبر ایجنسي ده، وزیرستان ده، نو کورم ورکې ښه دی ایجوکیشن لحاظ سره.
فائزه جاوید ویل په کار ده چې میرمنې د کورنیو او ټولنو لپاره په پریکړو کولو کې ورګډې کړل سي.
تبدیلی دا په کار دی چې اسلام خو ښځو سړی ته برابر حقوق ورکړي دي که نه. نو ښځه لکه دوره سپیس نه دی ساتل په کار، هغوی ته لکه ایجوکیشن سره په کار دی سړیو مایند چینج شي او ښځو ته خپل حقوق ملو شي. لکه اتلیسټ دوره خو کوای شي که نه، چې خپل ښځې چې کومې دي خپلې زندګي فیصله خپله کوای شي. مو پښتنو کښې لکه مین هغه دا دی چې سړي به عامطور پر چې کومه لوی زندګي
د دې سیمې ګټه وټه.
د کورمې پر قدرتي او زراعتي سرچینو مې د دې سیمې له اړوند کارپوهانو سره خبرې وکړې. په مځک پوهنه کې د امپل زده کوونکی صفی بنګش وای کورمه د نورو سیمو پرتله زیاتې قدرتي زیرمې لري. نوموړي ځینې بېلګې داسې بیان کړې.
کورمې زموږ سره چې غوړ غوړ چې کوم مینګز دي که نه دي، زموږ سره کوارټز دي، د نور کورم په غوړو کې سوري دا ډېر زیات مقدار باندې پرته دي. هغه نه پاس چې په کورمې کې دي لاینسټون دي، لاینسټون هغه مینګز دي چې کوم نه چنا جوړېږي، لکه چنا چې جوړ شي چنا به څنګه نه باسې ډېر آسانه طریقه وي که نه. لاینسټون والا هغه نه پاس چې ورکې ماربل دي، ماربل لکه اوس موږ په لوړ کورم کې آستو، په سنټرل کې آستو، په اپر کې آستو دي. ماربل نه پاس ټول نه زیات غټ اماؤنټ کې دی، موږ سره په هغه کې په کورمې کې په زیات مقدار کې دی. هغه ده کوئله، کوئله چې کومه دی چې هغه خو موږ په لکه ډېر زیات ځایو کې دی، نفترو بغونه دي.
یو ځایي مشر او کروندګر ملک مولا جان په کورمه کې د پیدا کېدونکو زراعتي توکو په اړه داسې راته وویل.
اول نمبر کی ورشه پیدا کیږي گرمی ورګړې را مشهور ده چاول، او دویم پوزیشن کې لکه یمو مطلب رکه غنم پیدا کیږي، او دریم پوزیشن کې لکه ټماټر کې گرمی په دغه علاقو کې دي. گرمی غو مخه سات ټماټر په بلې علاقې کې نه کیږي. او دې نه علاوه مطلب ده چې والک شرشام ګوفای چې څومره پرې زراعت والا میاغل کیږي، سبزی نه هغه په گرمی کې څه کې پیدا کیږي. مو یلا کې چې کومه میوه پیدا کیږي، مزاد رخصتې مزاد پیدا کیږي، اورې را مزدور وي، او نسمانا کیږي، او چا
نوموړي وویل چې په کورمه کې زراعتي پیداوار دومره دی چې زیاتره توکې د خرڅلاو لپاره نورو سیمو ته وړل کېږي.
مدار حکومت دی هغه موږ کورمې نه اضافه وي، اکثریت نندې ته، کوار ته، پېښور ته، دغو باغو ته، افغانستان ته وړي، شیرناو ته، خوست ته، کوم سره بدر علاقه د دې علاقې ته، نو دا لرې لرې ملکو ته مو والا ټماټار شي، مو والا کومه نوره سبزي چې کومه دی وریجه شي، او دې نه علاوه مونفلای پیدا کېږي. مونفلای بهر مل هغه ته کېږي، نو ته کېږي شهرو ته کېږي، منای مو بهر مل هغه ته کېږي، منډې ته کېږي.
ملک مولا جان وای د کورمې خلک په خپل سیمه او د ملک په نور برخو کې د روزګار ترڅنګ په نورو هیوادونو کې هم میشت دي. دا چې د کورمې خلک په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي ملک مولا جان یې پاړه وای.
یو څه نو خلک دي په خارج ملکونو کې دي، لکه دوبی او په دوبی او رسل خیمه، فجیره او قطر کې، سعودي عرب کې، آلینډ کې، مسکت کې، دغو ملکونو کې دي چې ډېر لږ څه نه څه تقریبا نیمو نظر کې پانچ فیصد دی عرب ملکونو ته. داسې نن سبا کوم ځوانان دي، کوم یو تعلیم یافته خلک دي، عرب ملکونو ته زیات دي. خال خارج ملکونو کې نو خلک زیات دي.
نومیالی د دغه سیمه
د کورمی له یو نومیالي شاعر او لیکوال اسیر منګل سره مې د دې سیمې پر هغو شخصیتونو خبرې وکړې چې شاید د نورو سیمو بیخي لږ خلک ورسره بلد وي. اسیر منګل په کورمه کې د تیرو سوو سیاسي او ټولنیزو شخصیتونو په اړه داسې راته وویل.
حاجی صالح خان اور انزیر سے دادا سادی اسقابیا یو بل غیر اہم شخصیت دے سینی دے تیر دے حاجی نصر اللہ خان سے یا نصر اللہ جان سے نودا سے بیا سخی حمید خان پخول وقتی ہو گئے سخی سڑے تے شوے دے ہو گئے نمی پیدا کر دے بیا پا اتل سو اتیاد ایک دے سینو بانی ہو دیر اہم شخصیت چی او سی ہم خلق یا دے سرور خان چکا پدی سیما کی مختلف قومون روسی و مختلف قومون خپل خپل مشران دی و خپل خپل نامور خلق پکی دگی دلی دی.
اسیر منګل وویل په کورم کې د پښتو ژبې او ادب لپاره په خوا هم کار سوی او اوس هم روان دی. نوموړي په دې لړ کې د ځینو زیار ایستونکو نمونه داسې یاد کړل.
چې موږ د کورم ادب پاکله خبره کوو نو د سید تکی شراب هاشمی نوم به خامخا اخلو. سید تکی شراب هاشمی د اطلاعاتو ډایرکټر هم وو او دی یو ډېر ښه شاعر هم وو. بل یو ادبی شخصیت ہے ماسٹر اسماعیل کمر چې دا د صدر سره یو کلی دی جندړې داغې اوسېدونکی وو او د کمر په نوشې په نوم د ده یو کتاب راغلی دی. داسې خلک لکه چې چا کتابونه لیکلي دي او ډېر لوی کار یې کړی لکه روشن بنګل سره ډېر کار کړی دی ډېر کتابونه د هغه چاپ شوي دي. ګل نذیر منګل د هغه دوه کتابونه چاپ شوي دي.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو په دې خبرونه کې د کورمی په اړه معلومات اوریدل. لدې سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. راتلونکو اونۍ به بل پښتنې سیمه تاسو ته درپیژنو. اوس بوریوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم. شو وخت ولرې خو د مشال رادیو اوریدل مه هېروي.
مستی ڈک مز دی گری او گدر نو راشول د چا دستر گو بد نظر و خڑا چی او ناسا پیدا خلی سنگار نو راشول کرم یو داسی بدا سر و خڑا دو مینو دی لیلا مجنون کسے کولے فرما وسحق فرما پاتے ندا دو مینو دی لیلا مجنون کسے کولے فرما وسحق فرما پاتے ندا چھ خاپے رو پے دو حسن تماشے کولے فرما وسحق فرما پاتے ندا لمبا لمبا سوچ خائف پے